درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا مو زه عصمت څاروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. د ازادي رادیو دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی استازي زلمی خلیل زاد وای ولسمشر ته د ډونالد ترامپ له راتک سره دا فرصت شته چې په افغانستان کې د دوه هیټړون ټول عناصر په بشپړ ډول عملی شي. خلیل زاد دا څرګندونې د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پانا کې لیکلی. د دوه هیټړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشر په لوبړی دوره کې لاسلیک شو. د طالبانو سره تر اتلس میاشتو خبرو وروسته خلیل زاد د امریکا په استازي توپ په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر ملا عبدالغنی برادر سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. ملا عبدالغنی برادر دا مهال د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دی. د طالبانو د اقتصاد وزارت سرپرست قاری دین محمد حنیف په افغانستان کې له بیلابیلو سکتورونو سره د اروپای ټولنې د بشري او پراختیايي مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو اقتصاد وزارت پرون پنځشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې شاغلی حنیف دا غوښتنه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې لاستازي ویرونیکا پاسکوویچ پوهار سره په کتنه کې وکړه. د خبر پانه په یو برخه کې راغلی میرمن پاسکوویچ په افغانستان کې د کرنې په برخه کې د بشري او پرمختیايي پروژو د ملاتړ لپاره د اروپای ټولنې د 100 میلیون ډالر مرستې د تخصیص ژمنه وکړه. و په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون پنځشنبه وویل د دوی پوځیانو د غزې ترنګ په شمال کې د حماس ډلې پر خلاف عملیات پراخ کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډله یو تروریستي ډله بولي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی پوځیانو په بیت لاهیا کې د تروریستي بنسټونو خلاف عملیات پیل کړي دي. د دغه ځواکونو په وینا دوی به د جبالیا په مربوطاتو کې هم عملیاتو ته دوام ورکړي او د چهارشنبه هلته شاوخوا 500 ترهګر ختم کړي دي. او د جرمني څارنوالان وایي یو امریکایي وګړی چین ته د معلوماتو د ټولولو د اډاله مخنیول شوی دی. د امریکایي وګړی چې مارټن ډی بلل شوی په جرمني کې ډیرو ویل کیږي د امریکا د پوځي ځواکونو په خوانی غړی وو. جرمني څارنوالان وایي شک کیږي چې دغه کس یو بهرني استخباراتي بنسټ ده د استخباراتي فعالیتونو لپاره لیوالتیا شوولې و.
مسلس بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. خبرهایی که از ایران میرسه نشان میده که زندگی برای بسیاری از مهاجران افغان در اونجا سخت‌تر شده. مثلا اخیراً خبر آمد که افغان‌ها دیگه در 16 ولایت یا استان مثل اردبیل اجازه اقامت و کار ندارن. از بازداشت چند صد مهاجر هم خبر میرسه و قبلا مقام‌های ایران گفته بودند که در 6 ماه قرار است 2 میلیون مهاجر غیر قانونی را به افغانستان برگردانند. ای در حال است که در افغانستان زیر سلطه طالبان میلیون ها نفر طبق گفته ملل متحد در آستانه گرسنگی هستند. حال چرا این موضوع مهمه و چه عواقب داره؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با هانا کاویانی، همکارم از بخش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی و خدایار، واقف از فعالان جامعه مدنی که قبلا در ولایت غور هم فعالیت کرده. خب هانا جان، دلایل ممنوعیت اقامت دائم و اشتغال مهاجران افغان در برخی از استان‌ها یا ولایت‌ها در ایران از جمله در اردبیل چیست؟
حسش این اتفاق تازه‌ای نیست. ما در طول سال‌ها
دهه ها این داستان رو به تناوب میبینیم، بعضی موقع ها سنگین تر، بعضی موقع ها کمتر. دلایل متنوعی هم مطرح میشه، از جمله مثلا شکل جمعیت شهری، اینکه بالانس و توازن به هم نخوره، از جمله مسائل امنیتی. مثلا ما در حدود یکی دو سال گذشته که حملاتی رو در شیراز داشتیم، در شاهچراغ، بلا فاصله سکونت شهروندانی که اتباعی بیگانه خونده میشن، که بیشتر در ایران این اصطلاح برای شهروندان افغانستان استفاده میشه، ممنوع میشه به خاطر یک مشکل امنیتی یا یک اتفاق امنیتی. واقعا هر دفعه به شکل مختلف، به دلیل مختلف. اما خب این روزها همونطور که اشاره کردید، مشکلات و چالش های زندگی مهاجران افغانستان در ایران بسیار سنگین تر و بیشتر شده و تبدیل به یک بحث اجتماعی قوی تر هم شده در سطح اجتماع، حالا چه در کوچه و خیابان، چه در شبکه های اجتماعی و رسانه ها خیلی سنگین تر و قوی تر داره دربارش بحث میشه و مطرح میشه و میگم دلایل خیلی متنوعی رو میشه براش برشمرد.
مثلا مشکل اقتصادی، امنیتی یا سیاسی یا تلفیق از این
دقیقاً سرچیز. یعنی بعضی اوقات ما نمیدونیم که این تصمیم واقعا تصمیم یک شورای محلی است در یک شهری، یک استانداریه، یا یک تصمیمی است که از مرکز، از تهران به عنوان یک دولت گرفته شده. خیلی اشکال مختلفی داره وقتی که نگاه میکنیم به این گونه تصمیم گیری ها در ایران. مثلا بنرهایی رو در یک منطقه، در یک خیابانی میزنن، اما مشخص نیست که این بنر رو کی زده اینجا که ممنوعیتی برای اتباع افغانستانی مثلا بخواد اعمال بکنه. و بعد صحبت درباره این میشه، هر کی مسئولیت رو به گردن دیگری میندازه و اشکال مختلفی پیدا میکنه.
ظاهراً به نظر میرسه که یک نوع ابهام و ایهام در مورد اعداد و ارقام وجود داره، که مثلا چی تعداد مشخص مهاجرین افغان در ایران زندگی میکنن، با چی تعداد مثلا اخراج میشن، با چی تعداد مثلا دوباره به ایران میرن. البته اگر ارقام و اعداد داده میشه از طرف مقامات، اما فکر میکنم که در این مورد هم میشه بیشتر دری مثلا صحبت بکنیم که آیا در داخل ایران یعنی یک سیستم ثبت و راجستر سیستماتیک وجود داره یا نداره. این بس جالب است. جناب واقف، شما چی اطلاعی دارین این روزها از حال روز مهاجران افغان در ایران؟
خدمت شما عرض کنم که متاسفانه شرایطی که فعلا در افغانستان وجود آمد ناشی از جنگی بود که در طی 20 سال ما بین نظام جمهوریت و گروه حاکم در افغانستان که طالبان هستن سبب شد که گزینه مهاجرت یکی از امیدهای مردم افغانستان باشه و روزانه صدها و هزارها مردم افغانستان به دنبال مهاجرت و پناهندگی باشند. اما ببینید شما، در طی 20 سالی که نظام جمهوریت در افغانستان حاکم بود، مردم به حقوق شهروندی دست پیدا کردن، مردم به آزادی‌های مدنی دست پیدا کردن، دروازه‌های مکتب باز شد، مردم به دانشگاه رفتن، نسل جوان و روشنفکر افغانستان دوست داشتن که به جامعه بین المللی وارد تعامل باشن، در تمام عرصه‌ها یک زندگی جامع شمول در افغانستان هم شکل بگیره و مردم افغانستان با سایر کشورها ارتباطات اصلا و نیک داشته باشن. وقتی به نظام جمهوریت یک بارگی سقوط کرد، اما ترسی که مجموعه مردم بخصوص کسایی که در این عرصه ها تلاش میکردن که ارزش های آزادی مدنی و دموکراسی در افغانستان شکل بگیرن، وقتی که طالب آمد، این ترس سبب شد که بسیاری از مردم متاسفانه وطن را ترک بکنن، که بسیاری از مردم رفتن به ایران. اما متاسفانه بعد از دو سال یا سه سال میبینیم که امروز وضعیت مهاجرین در ایران شرایط خوبی نداره، با وجودی که ما باور دارم مردم افغانستان وقتی کشور خود را ترک کردن، در افغانستان، در ایران رفتن یا در سایر کشورها، به یک زندگی ایدئال آرزو ندارن، دوست دارن همونجا حداقل شرایط رو به صورت نسبی ادامه پیدا بکنه تا اینکه خدا خواسته باشه شرایط در وطن خوب شه و برگردن.
و تازگی هم کارزار را افتاده بود و برخی از مهاجران از افغانستان در ایران از ملل متحد خواستن که اگر اونها را به کشورهای دیگر منتقل بکنن، اما دیده شود که چی خواهد شد. بر این که امیل از یک صحبت میکنیم، ملل متحد با موج از مهاجرت ها در بیرون از منطقه مثلا در اوکراین، نمیدونم در شرق میانه، در لبنان، در غزه و اینها هم درگیر هست، دیده شود که به این موضوع چطور رسیدگی خواهد شد. خب هانا جان، بعدن با جناب واقف در مورد مربوط به این بحث صحبت میکنیم، اما شما در جریان هستین که چند پیش گزارش شد که ده ها مهاجر افغان در مرز سراوان کشته و زخمی شدن. گفتن که گزارش هایی که رسید حاکی از این بود که انفجار ماین صورت گرفته و همچنان مرزبانان ایرانی تیراندازی کردن و این افراد قصد عبور از مرز بین پاکستان و ایران را داشتن و توانی رویداد واکنش های گسترده را هم به همراه داشت، مخصوصا در فضای مجازی. خب طالبان گفتن که تحقیق میکنن، هنوز اما نتیجه تحقیقشان اعلام نشده و ابهامات در این مورد موجود است هنوز. خب چه پیامدهای داشتین رویداد در ایران اگر با مخاطبان ما بگویی بیشتر؟
راستش شکل و شمایل اون روز حتما شما در رادیو آزادی، ما در رادیو فردا دنبال میکردیم و روزهای بعد از اون شکل و شمایل گزارش شدن آنچه که اتفاق افتاد روشن نبود، خیلی ابعادش مشخص نبود که چه اتفاقی افتاده و مقام‌های دو طرف هم آنچنان روشن درباره ابعاد این اتفاق صحبت نکردند. اما به هر حال اتفاق گزارش شد و واکنش‌های بسیار زیادی هم داشت و در طرف ایران میشه گفت که واکنش ها چند دسته بود. به تبع ما در ایران با گروه کثیری از مردم مواجه هستیم که منتقد حکومت خودشون هستند، منتقد تیراندازی نیروهای نظامی به سمت مردم غیر مسلح در داخل ایران هستند و همه این ابعاد. اما اون چیزی که ما در واکنش ها می دیدیم الزاماً به موازات یا همسو با این روی کرد نبود. در مواردی بسیاری از نظراتی که مثلا در فضای مجازی می دیدیم، برخی حتی مزاح می کردن دربارش یا مسخره می کردن و می گفتن که چطور ممکنه که شما براتون سپاهی در زمانی که مردم خود رو به گلوله می بنده دشمنه، وقتی که مردم همسایه رو به گلوله میبنده قهرمان شما میشه. اگر که قهرمان همیشه باید قهرمان باشه، اگر دشمن همیشه باید دشمن باشه. چون خیلی متناقض بود روی کردی که ابراز شد به اتفاقی که افتاده. حالا کاری به ابعادش نداریم، داریم الان درباره واکنش به اون گزارش اولیه صحبت میکنیم. اما در این حال میتونم این رو هم بگم که بسیاری هم بودند که ابراز تأسف کردند. من در مثلا شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام که بسیار ایرانی ها از اون استفاده میکنن، بسیار میدیدم پست های زیادی رو میدیدم که ابراز همدردی میکردن، ابراز نفرت میکردن از اتفاقی که افتاده و میتونم بگم که واقعا متنوع بود شکل واکنشی که به یک همچین رخدادی نشون داده شد. اما این رو باید اشاره کنم که این اتفاق در زمانی افتاد و در زمانی ما داریم دربارش همچنان صحبت میکنیم که ایرانی ها بسیار درگیر یک وضعیت داخلی و منطقه‌ای خودشون هستن. پس ذهن هر ایرانی امروز این هست که اسرائیل کی قراره جواب حمله موشکی ایران به اسرائیل رو بده، آیا جنگی خواهد شد، آینده چگونه خواهد بود، فردای من چگونه خواهد بود. برای همین این افکار عمومی بسیار درگیر یک موضوع بسیار بزرگتری است و به نوعی شاید از اون رخداد سراوان عبور کرده باشه.
و همینجا اگر بپرسیم یا از شما یا از جناب واقف، خب یک کمه اگر پس منظر این موضوع رو بگوییم که چند پیش ایران حمله کرد به سمت اسرائیل با موشک‌های بالستیک و حالا همونطور که آنها جان شما گفتین احتمال داره که اسرائیل تلافی بکنه اون حمله را و به ایران حمله بکنه، ای که کی هنوز معلوم نیست، زمان مشخص نیست. اگر چنین حمله صورت بگیره، جناب واقف، با توجه به امو اطلاعاتی که شما از وضعیت دارین و از مردم دارین، چی تأثیر خواهد گذاشت بر جامعه مهاجران افغان در ایران؟
بدون شک اون رقم شما میدانین روابط میان مردم افغانستان و مردم ایران بسیار روابط تاریخی و دیرینه است و پیوندهای بسیار محکم فرهنگی و تاریخی وجود داره. اما رقمی که شما میدانین بخش کلانی از مردم افغانستان وقتی در ایران مهاجرت میکنن یا در گذشته بودن، من احساس میکنم که یک بخش عمده مردم افغانستان از طریق کار با ایران حمایت میکنن. اما وقتی این عمده اتفاق افتاد که بدون شک یک ضربه محکم اقتصادی در کل کشورهای منطقه بخصوص ایران و افغانستان و مردم افغانستان که با واسطه به کار و حضور در ایران هستند، بدون شک میتونه تبعات بسیار منفی سر زندگی مردم، سر کاری با مردم، سر روابط مردم ایجاد بکنه. در شرایطی که مردم افغانستان در کشور خودشان شاید یک کار خوب نیستن یا یک زمینه های کار خوب برشان مساعد نیست و نهادهای بین‌المللی هم در اونجا توجه نمی کنن، ایران یگانه کشوری بود که در طی 200 سال گذشته بسیار از شهروندان افغانستان در اونجا برداشتمی است که فقط به هدف تامین معیشت زندگی فامیل و خانواده خود به ایران مهاجرت کردن و در اونجا صاحب یک کار بودن فامیلا و خانواده خود در افغانستان حمایت میکردن. اگر این جنگ اتفاق افتاد که بدون شک تبعات منفیش شامل تمام مردم در منطقه و بخصوص قیمت کلانش مردم افغانستان و ایران میکردن.
تشکر از این. خب هانا جان، پیشتر در مورد راجستر و ثبت نام و اینها اعداد آمار ارقام صحبت کردیم. آیا در داخل ایران واقعا طوری یک چیز سیستماتیک وجود داره که مثلا مهاجران افغان واقعا ثبت نام شوند، راجستر شوند و یک ارقام یا اعداد مشخص در مورد تعدادشان وجود داره؟ نداره؟
اون چیزی که دست کم من به عنوان یک روزنامه‌نگار از بیرون از ایران نگاه میکنم درباره اظهار نظرهایی که پیرامون این موضوع میشه مقامات مختلف وقتی صحبت میکنن، واقعا به نظر میاد که یک شیوه سیستماتیک دقیقی برای این مسئله وجود نداره. میتونه چند دلیل داشته باشه، یکی اینکه اراده‌ای وجود نداره برای این کار و دیگری اینکه موج مهاجرت شهروندان افغانستان به سمت ایران مثلا حالا در 3 سال اخیر دوباره آنچنان شدت گرفته که حکومت توانایی این کار رو نداشته، یا مشکل دیگری هست پیرامون این مسئله که ما اطلاع نداریم. اون چیزی که مشخصه اینه که هر کسی یک چیز میگه، اعدادی که از 3 میلیون، 4 میلیون، 8 میلیون، 10 میلیون، هر کسی در مقام خودش، مقام پیشین، جامعه شناس، روزنامه نگار، هر کسی میاد و یک عدد و رقمی رو مطرح میکنه و اتفاقا همین روشن نبودن و ابهامی که پیرامون این اعداد وجود داره خودش یکی از مشکلات عمده بحث پیرامون این موضوعه، به دلیل اینکه به راحتی کسی میاد در فضای مجازی یک پستی رو منتشر میکنه مثلا که 10 میلیون افغان همکنون در ایران زندگی میکنن، همین تبدیل میشه دست به دست توسط هزاران نفر دیگه به اشتراک گذاشته میشه و این شاید ترس، واهمه‌ای که ایجاد میشه در فضای اجتماعی، چون به هر حال موضوعات هم که فقط در فضای آنلاین نمیمونه، مردم میبینن این وارد خونه ها میشه، وارد بحث ها میشه، وارد رسانه ها میشه و این ابهامی که پیرامون اعداد وجود داره خودش یکی از دلایل به نظرم دامن زده شدن به اون چیزیستی امروز پدیده‌ای که ما به عنوان افغان ستیزی زیر ذره بین قرار میدیم و دربارش صحبت میکنیم و مشخص نیست. بسیاری هستند از مثلا فعالان اجتماعی، مدنی، جامعه شناسان، روزنامه نگاران که واقعا تاکید میکنم به این موضوع که راه اولیه و راه حل اولیه برای رسیدگی به این موضوع این هست که بیایم یک سیستم دقیقی داشته باشیم، از اینکه ثبت بکنیم این مهاجرانی که وارد کشور میشن رو ثبت بکنیم، بعد از اونجا شروع بکنیم تمیز و تشخیص، اینکه حالا چه کسی صلاحیت حضور در کشور رو داره، اگر که جرمی مرتکب شده از کشور باید خارج بشه، در این کشور نمونه، یا هر کاری که میخوایم بکنیم. اما قدم اول اینه که اول ببینیم ما با چه وضعیتی روبرو هستیم، درباره چند میلیون مهاجر افغان داریم در ایران صحبت میکنیم.
و طبعا این موضوع که پیچیده هم هست، مهاجران افغان در ایران به چند دسته هم تقسیم میشن، که مهاجران که قانونی گفته میشن و غیر قانونی، اونایی که اسناد دارن، اونایی که اسناد
دقیقا
ندارن.
کسانی که به هر حال کسانی هستند که کارت‌های اقامتی دارن، کسانی هستند که اصلا کارت اقامتی ندارند، هیچ جایی ثبت نشدن، از اونها به عنوان مثلا مهاجران غیر قانونی یاد میشه، کسانی هستند که متولد ایران هستند، فرزندان پدران یا مادران افغانستانی هستند که به ایران اومدن، یا هر دو والدین در افغانستان متولد شدن، یا یکی از اونها در افغانستان متولد شده و حالا بچه‌های اونها در ایران متولد شدن. چون به هر حال ما درباره یکی دو نسل داریم صحبت میکنیم اینجا، چیزی نیست که فقط از این دوره تازه طالبان اتفاق افتاده باشه. برای همین این اشکال مختلف هم داره و البته که وقتی که راجع به این شکل‌های مختلف حضور در ایران صحبت می‌کنیم، هر کدومش هم چالش‌های بیشماری داره. اینکه کسی متولد ایران بوده باشه یا اقامت قانونی در ایران داشته باشه، باز به این معنی نیست که این شهروند افغانستان از همه حقوق یک شهروند عادی در ایران بهره‌مند باشه. ساده ترین چیزی که ما بسیار دربارش میشنویم، درباره داشتن حساب بانکی، داشتن سیم کارت برای تلفن، اینها موضوعاتی است که شهروندان افغانستان در داخل ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنن و چیزی است که شاید برای من و شما که در یک دنیای آزاد زندگی میکنیم بسیار پدیده های پیش پا افتاده و عادی باشه، اما افغانستانی ها در ایران با این چالش ها مواجه هستن.
که بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که مثلا جامعه مدنی ایران چی نگاه داره نسبت به مهاجران افغان و این وضعیت. خب از ارقام و آمار یادآوری کردیم. جناب واقف، مقامات طالبان میگن که روزانه هزاران مهاجر افغان از ایران بازگردانده میشن. با توجه به وضعیت در داخل افغانستان که پیشتر هم گفتیم که ملل متحد مثلا میگه که میلیون ها نفر چند قدم فاصله دارن از گرسنگی در داخل افغانستان، به نظر شما طالبان آیا توان رسیدگی به این حجم بالای از بازگشت کننده ها را دارن؟
متاسفانه خدمت شما عرض کنم جناب استاد که شرایط فعلی افغانستان واقعا شرایط سخت و ناگوار است. مجموعه کسایی که برآمدن فیصدی بالایش اهداف مهاجرت همین بوده که بتونن مردم افغانستان و فامیلای خود در داخل افغانستان حمایت بکنن، اما وقتی از این طرف کشورهای همسایه با بیمیری تمام همراه مردم افغانستان برخورد میکنند و حتی اخراج به اثر فشار و گپا سبب میشه که مردم افغانستان برگردن، ما برداشتم ایست که در شرایط فعلی طالبان هیچ استراتژی و برنامه برای پاسخگویی و شرایط فعلی افغانستان که شرایط ناگوار است ندارن. از یک طرف بحث دیگه، طالبان به جای اینکه بیان به مشکلات و ناسامانی ها و فقر و تنگدستی مردم بپردازن، بیشتر بحث‌های سیاسی و درنگرویی خود و بحث‌های سیاسی رابطی تاکتیکی که با سایر کشورها دارن دنبال از اینا هستن تا اینا رو تقویت بکنن. امروز ما برداشتم اینه که بالاتر از 70% از مردم افغانستان، اما رقمی که آمارا نشان میده و شما یاد کردین و سازمان های بین المللی گزارش نشان میده، زیر 70% مردم زیر خط فقر هستن. اینا شرایط بسیار ناگوار است. اگر جامعه بین المللی با یک ایست دلسوزی نسبت به مردم افغانستان، گذشته از اینکه کی در افغانستان حاکم است، و فکر مردم به افغانستان نشون و برنامه های خوبتر را نگیرن، ما برداشت می کنیم که تغییرات منفی ازی در دراز مدت بخصوص در آینده ها بسیار برای مردم شکننده خواهد بود.
تشکر. خب آنا جان، یک موضوع مهم دیگه که پیش کشیده میشه ایست که خب با وجود که یک بخش شاید قابل ملاحظه از مهاجران افغان، مخصوصا اونایی که به صورت غیر قانونی زندگی میکنن، اینها بیشتر در شغل‌های شاق و سخت مثل کارهای ساختمانی و اینها مشغول به کار هستند. حالا اگر ایران بخواهد که واقعا ظرف 6 ماه 2 میلیون افغان را از ایران اخراج بکنه، این خلای قوای کار چگونه جبران خواهد شد؟ آیا با ناظران، با مثلا تحلیلگران در این مورد شما صحبت کردین؟ چه میگن؟
صحبتی که مطرح میشه مثلا در خود رسانه‌های داخل ایران که مطرح میشه، اتفاقا برعکس این ماجرا رو به عنوان منطقی که پیرامون این اخراج دارن مطرح میکنن ازش حرف میزنن، اینکه این فضا باز میشه برای کارگران ایرانی، ایجاد شغل میشه، اینها آمدند کار ما رو گرفتند و فضای کاری ما رو محدود کردند و حالا به ایرانی ها مثلا شغل نمیرسه، که البته برعکس اون هم مطرح میشه که در تمام طول این سالها نیروی کار ارزانی بوده که از افغانستان آمده و این کارها رو پیش برده. اما واقعا این که همون چیزی که اتفاقا دوستمون درباره طالبان گفتن که هیچ استراتژی برای مواجهه با وضعیت موجود ندارن، در ایران هم واقعا اگر بخوایم فکر بکنیم وضعیت مشابهی است. تصمیماتی که گرفته میشه، صحبتهایی که مطرح میشه، حتی اخراجهای بسیار گستردهی که الان در حال حاضر ما گزارشاش رو دریافت میکنیم که در حال انجام شدن هست، اما اینکه واقعا چه برنامهی برای بعد از اون وجود داره مشخص نیست. خصوصا درباره ایرانی داریم صحبت میکنیم که خودش با چالش‌های اقتصادی بسیار جدی از تورم، گرانی، کشور تحت تحریم روبروست. برای همین واقعا نمیتونم بگم که آیا اینها فکر کردند که با این کار خلایی ایجاد میکنند یا خلایی رو پر میکنند، برای اینکه به نظر نمیاد که طرح و برنامه دقیقی در این زمینه وجود داشته باشه.
پس وقت وضعیت در ایران این گونه هست و شما پیشتر گفتین که حاکمان جدید در افغانستان هم توانایی رسیدگی و این معضل را ندارن، خب با توجه به این وضعیت مهاجرانی که باز میگردن به افغانستان با چی سرنوشت روبرو خواهند شد جناب واقع؟
بدون شک سرنوشت بیکاری، سرنوشت ناامیدی، سرنوشت جذب شدن به گروه های افراطی که متاسفانه هنوز در افغانستان بستر این فرصت وجود داره. وقتی شما ببینید در یک جامعه که 50% از مردم به کار دسترسی نداشته باشند و بخصوص بخش کلانی از مردمی که بعد از سقوط نظام جمهوریت از افغانستان برآمدند، وظیفه های خود را ترک کردند، امروز که برمیگردند هیچ آپشن دیگه ای که اینا را حداقل به یک زندگی مسالمت آمیزی در کنار خانوادهشان برگردانه متاسفانه وجود نداره. از طرف دیگر حضور سازمان های بین المللی و نهادهای کمک کننده هم در افغانستان نسبت به گذشته اگر مقایسه شود با مراتب کمتر است. اینا همش دلایل است که متاسفانه جز رنجش مردم افغانستان میبینن و بخصوص با زمستانی هم که فعلا فرا رسیده میتونه این مشکلات
خب چون در دقایق پایانی این برنامه هم هستیم آنا جان، شاید بتوان گفت که هیچ چیز سیاه‌سفید نیست و همیشه به سلام و نوایی خاکستری قابل دید و مشاهده هست. خب بیاین یک کمی در مورد نوع نگاه جامعه مدنی ایران نسبت به حضور مهاجران و نگرش اونها صحبت بکنیم. تا جایی که میدانیم شهروندان افغانستان هم در کنار جامعه مدنی ایران فعالیت میکنن، یک کمی در این مورد کوتاه ما بگویید.
ببینید جامعه مدنی ایران رو اگر که بخوایم درباره گروهی صحبت بکنیم که افرادی هستند که به هر حال دغدغه حقوق بشر دارند و این حقوق بشر رو محدود به مرزهای ایران نمی بینند و فراتر از اون نگاه می کنند. کسانی هستند که بسیار بلند و رسا درباره حقوق مهاجران افغانستان هم صحبت می کنند، از اون جمله روزنامه‌نگارانی هستند، هنرمندانی هستند، نویسندگانی، جامعه شناسانی هستند که معتقدند که آنچه که اتفاق میفته در ایران در مورد شهروندان مهاجران افغانستان صحیح نیست. تلاش هایی هم در این زمینه میکنند، از جمله همین در همین هفته هایی که انقدر صحبت از مهاجر ستیزی، که البته این رو باید در پرانتز تاکید بکنم که مهاجر ستیزی پدیده نیست که امروز مختص ایران باشه، ما در همین کشورهای اروپایی امروز بسیار مهاجر ستیزی رو پدیده تعیین کننده ای در انتخابات‌های مختلف داریم می‌بینیم. قراردادهایی که کشورهای اروپایی با کشورهای دیگر مثل تونس یا آلبانی می‌بندن برای اینکه جلوی مهاجران رو بگیرند، یا در خود ایالات متحده آمریکا می‌بینیم این پدیده ای که مقابله با تقابل با مهاجران رو شاهدش هستیم. در ایران در همین هفته هایی که بحث مهاجر ستیزی بسیار داغ و پر سر و صدا بوده، در این حال ما شاهد مثلا برگزاری یک رویدادی بودیم در قلب تهران در خانه هنرمندان با عنوان، اگر اشتباه نکنم، قصه های دیگران، که فعالان مدنی ایرانی و افغانستانی در کنار یکدیگر در یک رویداد هنری فرهنگی اجتماعی شرکت میکنن و درباره این رابطه و هم قصه بودن صحبت میکنن. برای همین برای من مهمه که تاکید بکنم همه فضا این فضای سیاه و سفید نیست و خاکستری های بسیار زیادی در این میان هست که افرادی هستند که در این زمینه تلاش میکنن، واقف هستند به اینکه به هر حال چالش های مهمی وجود داره وقتی که یک کشوری با حضور چند میلیونی مهاجران در خاک خودش مواجه هست و حکومتی که اراده‌ای نداره برای رسیدگی به این مسئله به صورت دقیق و سیستماتیک. اما این افراد همچنان تلاش میکنند به دلیل اینکه معتقدند که مهاجران افغانستان و مهاجران از هر کشور دیگه‌ای، همانطور که مهاجران ایرانی در کشورهای مختلف دنیا، حقوقی دارند که باید به رسمیت شناخته بشه و بهش احترام گذاشته بشه.
کاش میشد این بحث را ادامه میدادیم، اما اینجا وقت ما به پایانش رسید. بسیار تشکر هانا کاویانی از رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و خدایار واقف از فعالان جامعه مدنی. بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
ده آزادی ملمه.
تازادی ملمه خبرونه اوریدونکو، زما فرشته سحق سلامونه و منی زمون په نننې خبرونه کې د افغانستان د سینما او تلویزیون او تلې څیره شګوفه بارکزی ملمنه ده چې تاسو ټول به د ګل چهره په نوم پیژنې. شګوفه جان خبرونه ته خرغله په سر کې کراته وې. شګوفه څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او چیرته مکتب شروع کړی؟
قربان، سلام علیکم فرشته جان، تاسو او تاسو در اړیکه طریقه تور اوریدون کته دي سلام او د نړۍ په هر ځای کې چې جوړ او آرام او د حتافت جمع پتا نه لري. زه خبرې د دلمن ولایت څخه ده. ابتدایي درسونه مې چې په کابل کې مې د عبدالمجید مصطفى غزنوي په مکتب څخه فارغه شوم. دولسه مې هل تخلاص کړې بیا تقریبا څلور کاله اقتصاد پوهنځي څخه د یو چاپی پانتون څخه زیات فارغه شوم. دغه لاغې نو بیا په دولتي ادارو کې ما کار کوي، دغه تر څنګ خپل هنري مسلک مې هم مختار سنت په اعلاناتو کې مې کار کوي، او دغه نو وروسته چې اولین کار مې کوچنی سیریال وو په سریه کې مې فعالیتونه شروع کړل.
دا چې د هنر او تمثيل مسلک مو څنګه انتخاب ک، څنګه مو د هنر ته مخه کړله، په دې اړه کل راته لاندې وایي، آیا مسلکي دی برخه ته راغلی کل شوق نه؟
د هنر سینما په اړه ما د کوم وړل ذکر نه دی کړی چې زه هم کوم وړل ذکر نه کړی چې کوم مدرک لرم نه. ما یو ځل چې نه ته دنه پروګرامونو کې دنه هنرمندان سره ټولېدل د پنتون کابل تیاتر کې د ځکه چې راټولېدل، یا هم اطلاعات فرهنګ کې ځینې پروګرامونه درلوده، هلته مې ګډون کوی. نو دا هغه څخه کوم شی چې ماته ډیر انګیزه راکړي یو د مور مسلک میو چې مور می کار کوي ماته ډیر خوند راکړي چې ما زه په وخت کې د وکولې زم پس نه ما بس کې فعالیت نه ولرم دویم دا چې ډیر مشوق درلوده افغاني سیریالونه نور کسان هم چې تولیدول ډیر ښه محتوا یې درلوده او وخت چې زه پاکستانی سیریالونه مې کتل هندي سیریالونه مې کتل په دې چې فکر کوم په دې هواس چې کله به افغانستان هم دې ته ورسېږي چې یو ښه سوژه د سیریال د پر انتخاب کې ښه داستانونه د سیریال د پر انتخاب کې او ښه لیدونکي ولري چې د ګلچیری سیریال دغه وروسته نور سیریالونه دغه سیر تولید سولا ډېرې کسانو تعقیب کړلې وي کتله او اسنی پاور مینه راته چې افغانان مو څه چې په هیواد کې د هیواد ته بهر دي ښه مثبتې نظریاتې ورکړله او ډېر خلکو خوښ کړله یعنی دا ټولو ته د سینماګرانو ته او هغه کسان چې کارګردانان دي هغه کسان چې غواړي د سریالونو تولید کې یو لوی انګیزه ده چې خپل افغانان راضي تشویقي او هر یو چې خپل پوتن کوشش کوي چې شاشا سوژه شه داستانونه او شه سریالونه جوړ کړي
شګوفه جان څنګه چې تا په خپل خبرو کې ویلې چې تاسو مور هم په دې مسلک کې ولا یعنی کورنۍ کې یو کس وو تاسو ته ایدیال یو څوک چې تاسو هغه ته په لیدو سره تاسو دې مسلک ته په شوق سره راغلی نو آیا د مور تر څنګه د کورنۍ نور غړو هم په دې مسلک کې تشویق کړي او راتک سره د تا هغه هم خوشاله یا خوخول او یا ملک ډيري نور هنرمندانو او ممثلینو ته هم په دې لار کې سخت ولیدلې
هغه دا سخت ترتم کله زه مورته مې مشوي ما سخت ولید ته تیرې کړې پر دې چې هغه سخت ولید د کوم د خاص پښتنو کوم کې یو دا مشکل دی چې یو څه ولایت یو کار وکي یا هم ټول نه دوه مې ته دا چې د افغانان ټولنه دغه څه چې مثلا شه د کور د باندې کار وکي یا په خصوص ثانوي کې فعالیتونه ولري په سینما فعالیتونه ولري نظریات د هر څه د فرق کې نو سخت تیوریزی سخت حالات که مشکلاتونه چه از ما مور سیرکتا واقعا اول مثلا پلار میگه نمانی اطورتا که و داغی تر سنگ پلار گنی می مور گنی می دیره پری مثلا پری تنگ ویزی پری تنگی ولی چه ولی مثلا پا دی برخی که فالی کنیدی ولی ما مور شاک ور سر دلو دیدی دی هنر سر دیدی دی برخی سر نو داغی تر سنگ کلچی ما پا دی لارا کدام شوید دا مسلک می مختوی وی او هنر سینما کې می فعالیتونه شروع کړل پلار می هم یو څه ناڅه مشکل ما سره درلود چې یعنی مور خو دې مسلک کې لپشک شه شو ولا دا هغه می نه سره ګرځولې یعنی څه ولې دا کار مختوی خو مور می پلار ته هم کې ناڅه کې و ډېر وخت مور می ډېر سره ملتیا کوله دا هغه تر څنګ خوندې می سره کېږي امرستر سره کور می سره کې ناڅه کوله او کله چې د کلچری سره د تم نشته ولر خپلوان سره ولیدل هیوادوال سره ولیدل او دا غوی نظریات دا غوی شی خبرې یعنی وطن کوم مثبت خبرې چې ما ته رسیدلې وقته نور هم څه شو کېدم چې نور فعالیتونه په دې برخه کې ولر کوم تاسو نه په افغانستان کې د دې نور تر څو ته برابر نه سره ولسم کول په وخت پات نو کوشش کوم چې د هیواد نه ته نه چې اوس کوم تاسو څنګه کوم د پټه د دې په تحصیل زمينه را ته برابر شي چې نیمه وخت کې زه کوم تحصیل وکم دا غي تر څنګه او کولای شم دا په افغاني سریالونو جوړ کړم افغانان ته کار او ټول هیواد ټول خلکو ته کار چې پوسټ د افغانان د افغانانو ټولنه د افغانانو سریالونه څنګه محتوی لري او څنګه ښه تولیدات لري د لیدلو حق د لیدلو د څه مثلا وي
شګوفه جانې د ځوان په مرحلو کې کله کله د سی وخت راځي د ماشومتوب دوره کې کله کله انسان یو د سی یو تصویر خپلویني چې په ځان باور کیږي چې و زه دغه کار کولای شم یا زه دغه مسلک یا دغه کار ته جوړیم آیا په ماشومتوب کې ته په ځان پوهې شوې وې چې و زه تمثيل کې ورتیا لرم او زه باید دغه کار وکم
د ماشومتوب نو ورته په دې چې د قن په ماشومتوب کې نه دوهم د شوب نه دلته چې زه یو ښه معلم او سم یو ښه استاد او سم او شاګردان ته نشه درس ورکم یا همیشه می دهد ذهن که او چه دیو شما نمازم در این روز اکلا که می اقلی ذکر شو که پا دوزر و اونو نسم کال که چه نوی دو کرونا تپا شروع سلا اولا تپا و دو کرونا چه دوزر و شلم شروع که ده این تخلیم نو کلا چه اغاق رخصتیان یا به پنتونم پول بند سلا وزیفی هم پولی بندی سه نو سنا سا کور که بکشنی سن تحصیلالون می چی کتلا بیا بخوزان سر بم تمنیناوی تمثیل بمی کول داغوی سر نسا کولا بیا می د مور سره بیا تکرار اول د مور سره لو تکشینه سل په وختو کې مکتل کنه د وخت کې کتلې مو بیا مو کورونا وخت کې یو دوره چې بیا کشینه سل خپل د مور سره لو نه کتل د دغه وخت سره مور سره مور ته نور مال مور په نظر ته چې زه په لاس ته ما د پخې کفالت وکم د خپل پردان باورین چې د کول سم تام په مسلک مختوی ته په دا اړه فعالیت ولرم نو مور می ای دغه نه اوه جواب راکنه نه جواب راکنه هوای لږ دې نه راکړم زه دغه نوم کوي د سره کوم چې یو چاته دې مای کوم لاسته هغه یو ټیسټ تر واخلي کته خپل استعداد ورته وشوي کته ته کامیاب ته ټول وخت دې نو داغه و چې اولین اعلان مې د یونیسف اعلان چې یعنی ما هیڅ تجربه نه درلوده دی وان یم درلوده ډېر به ته مې چې کوم کولی سم د خپل اکټینګ وکړم خپل دی لو کنه سم وایم نو اولین اعلان د یونیسف د ډاکټر په هیڅ چې ما د فعالیتونو شروع کړل تقریبا تر 2021 کال پورې 2021 کال پورې ما دا اعلانات کې کار کوي نو دا غو نورسته د ګوچېری سوي اتشنه درته اوسو نو بیا تر ټیسټر کې دا کار
کدارته وای د سریالونو ترڅنګ په فلمونو کې ممکار کړی دی په وګدو فلمونو کې کاتنه په دې لاندې موده کې تاسو سریالونو کې کار کړی تا
متاسفه ما فلمو کې نه کار نه کړی او ما اولین کار د چیرې سریالو دا غو نه ورسته نو په کوم د سریال کې نه پاله کوم نه شروع کړی او پر سریال هم نه لرم اولین سریال می اولین کار می پس اعلانات څخه د ګلچېری سریال
د ګلچېری سیریال پاک را راته وایا چې څنګه مو دا کاراکټر خوښ شو مخکې د دې چې یو سیریال یا یو ډراما شروع شي سکرپټ یې له ممثلینو سره شریکوي نو آیا دا کاراکټر د چاول زل لپاره ولوسته تا په کې خپل ځان پیدا ک شوق دې پیدا سو ور سره ک اسې توکلی دغه د سیریال ته انتخاب شوی
نه لکه تقریبا وخت چې ټیسټ می ورکې دا غوښنه ورسته د سیریال یو فلم نامه کرکټران ته ورکول کیږي بیا غوښنه مرشي کې چې دا ته په دې نقش کې نور سیریال دې دغه فلم نامه ما وویل د کرکټران یو داستان ته او ریز په 2013 کال په لمن کې وظیفه درلوده د شزو حقوقونه کې مسنو امور زبان کې په فارسي کې وایم پښتو کې نه سماړواله زمي کار کوي د داس یو داستان د انجلې درغلي و چې د ژوند تصمیمې خصوص د افغاني ټولنې کې ډېرې د پیش مخ راغلي دي په دې او په خصوص لری ولایتونو کې لری ولسوالیانو کې چې انجلې د دې حق نه لري چې خپل د ژوند ملګری د ژوند شریک انتخاب کړي کورنۍ او د تصمیمې کې خپلوان ورته ماما یا کاکا ورته سمې نه سي اصلا د انجلۍ څخه پښتانه کې هم دالک سي څخه پښتانه کې چې ته د انجلۍ سره غواړي وته کې یا ته غواړي د دا حلق سره وته کې اصلا دا نستا او تاسو چې مشران تسمین یو لره د هغه کار کې او دا یو داس یو داستان چې ما هلته مخترع غوړي ورته کله چې د فلمنامه ما په دقیقا څنګه ته د هغه انجلۍ د داستان سره ډېر سره برابر نو دی خاطر زما خوښ سو مالزه تکي کفالت کومه زه ویوینم چې زه یو افغان جلی یم تر اوسه مثلا دغه شرایط مخته نه یم راغلی اوس که زه د یو کرکټر په حیث راځم په دې برخه کفالت کومه زه ویوینم چې یو پر یو جلی څنګه تیریږي دوی څه حالت تیریږي یعنی باور وکړه ځینې وخت د سیریال کې دونه به موږ دقین مغلق به یا هم دونه به پشکې کې بل داستان به نه نوتیږي چې اصلا هیڅ نه کوم د یوازې مشتلیا تکو یا د ټولنې څخه د باندې یو سریال دی یو موجه کرکټاریو یعنی یو واقعیت وو چې د هر انجلی یا د هر الک د افغانستان په ټولنه کې داسې یو داستان لري یا داسې یو پیښه کوي چې یو لیدلی
د ګلچهره سیریال په کریکټرونو به خبرې وکړو. په کریکټرونو کې استاد خوخي کریکټر د خپل کریکټر نه بغیر د خوخي کریکټر د بل کوم کریکټر وو؟
بغیر لما مثلا ډیر کې کریکټرونه را سره و او دا غو به چې زه یو کس نوی و مې سینما کې مقدمه شی او سینما برخه فعالیت درلوده او هغه کسان و چې تقریبا شل کاله دېرش کاله فعالیتونه درلوده او دا ماته د افتخار ځای و د ویاړ ځای و چې زما د دوی سره یو ځای کار کوی. زما د خوښې په حیث د میرمن لیلا همدرد چې د ملکې نقش په تیار کې درلوده د هغې کرکټر مې ډېر خوښ دی. په واقعیت کې د هغې اصلي ژوند مې کې ته فکر وکړې او کرکټر ته مې فکر وکړې ډېرې کسانو هغه ډېره ملامتوله ته چې د هغې کرکټر دغسې و. یعنی ډېر ښه مهربانه ښځه وه او کله چې دی خپل نقش لوبوي یعنی هېڅ فکر نه کوي چې دا مهربانه ښځه په خپل په نقش کې دومره ښه لوبېږي چې اصلن خپل اصلي حیثیت هغه اصلي خوی عادتونه چې لري ګرد له منځه وړي او هغه یو رقم بدماش خواښې چې ورته وایي هغه یو بدماش خواښې یو سیریال کې د هغې سربېره د پلار د مې نقش مې خوښې دی هاشم او د میرمن صابره سادات د زرغونې نقش زما مور شوه. د دې درې سره کرکټرونه مې ډېر خوښېدله او شعر لوبوله او دغه باعث چې زه کله نکله اکل ناکل کې مثلا خپل تکیالوکو کې ځای پیدم یا خپل په اکټینګ کې ځای پیدم او دوی به ماته لارښوونې کوي چې ته داسې وکاره چې که ته بالکل د پدې طریقه وایې دا ډېر ښه درسره ایسي. نو دغه چې ښه طریقه مې سریال مختلف
په اندې سیریال کرا پاتې سو په افغانستان کې کله چې تاسو دا سیریال ډکوه دغه سیریال چې کله جوړوه د جمهوریت وختو کې د طالبانو نظام وو؟
د طالبانو نظام په 2023 کال نه وای 2023 کال شو تاسو تقریبا حمل یې یا څور میاشتې چې موږ د سیریال پیل شروع کړی نو تاسو ورته تاسو ورته د طالبانو نظام وی د طالبانو دوره وسی او یو انجلی راسی انده چې تازه هلته حکم کړی و چې ښځه په سینما کې فعالیتونه لري اطلاعات فرهم دخواسه داسي و چې سوی وه. نو د هغې سربېره زه ولاړم په دې طرف کې مې فعالیتونه شروع کړله او پلار به مې وویل وایي نه به چې ورځ د طالبانو دخواسه به تاته کوم مشکل جوړ سي وایي نه ورم چې د طالبانو دخواسه به تاته کوم مشکل جوړ سي. ما ول پلان څه داسې خبرې مې راته کوه ته دې خو ماته انرژي راکې ته پېښې ماته یو روحیه راکې ته نور ما روحیه دې پکې یا بیا دې خاطر پلان مې ډېر پر دې چې زه کور مې تر دفتر پورې ډېر لیرې وو تر لوکیشن چې موږ سریال تک لیرې وو بیا پلان دې چې په مستحال دې کې بوتله مې هلته ما دې کې به بیسته ما په څنګه راتلای د دې کور تر ایستلم وای چې په خلګون باور نسته په دې حکومت هم باور نسته حال دې ماشام برته راځي دا درې ټول نه نو څه فخته ونه هیڅ چاته څنګه نه د طالبان رژیم او څه څنګه مخاله
تاسو د هنر او د تمثيل ترڅنګ په رسنیو کې هم کار کړی دی ژورنالیزم د ډګر ته څنګه راغلی او آیا دا مهم دا برخه مهم خوښیدله په خوخه راغلی د ډګر ته وکنه؟
دا د کلچري سیریال مې سپتوي چې مو وګورې کې یو ملګری دیوه او رخصانه خبرونه نه وی جوړېتله او دې پرسن پښتنه پرزنترته اړتیا درلوده. نو د پامتا د خبرونه وا یو ورځ مو ته ول ملته وخت په چې د سکرین کې به وسما فرق نه کې چې د سینما د لارې او څه فرق نه کې چې د رسنۍ د لارې او څه. نو د کلچېرې د سیریال سبتیدو په وخت کې دا سمې ملګری مې ځان کوې راست داسې یو ټیسټ ورکه یو کاسټینګ به ورکې ویني چې که ته کامیابه سې خپرونه به ستا یې ته به مخته وړې. نو دغه و چې د زه ولاړم یو امتحان مې ورکوي رسانه خپرونې ته بس دلته کامیابه شوم او اولینه خپرونه مې اختریزه خپرونه وه لوی اختر خپرونه وه چې هغه مې ثبتوله. نو داسې ورځې به راتللې چې زه به د سهار تر څلورو بجو پنځو بجو پورې به د کلچېرې سیریال په ثبت کې به ومه د هغې نه وروسته به د څلورو بجو پنځه بجې به د کلچېرې سیریال به خلاصومه بیا به راغلم موبي ګروپ ته دلته بیا د شپې اتونه تر یو لسو پورې موږ د روښانه خبرونه د شپې د فاصله تاسو ول کوم لوکیشن چې فضا چې وا هغه د شپې د فاصله باندې تاسو ول نو د شپې د مارکت تاسو ول د قبل تاریخ ته کې به هم د کوم کار چې شوق لري په هغه ته دی نو په ځای باندې یم دا کوي نو دا یو فرصت چې ماته برابر شو شوق می مرسته یو فرصت راته برابر شو نو موږ څه دې فرصت خسته
شو فجانه څنګه چې تاسو په خبره کې دا معلومه شو چې تاسو کوم وخت کې کار کوي هغه وخت کې د طالبانو دویم نظام تازه کار ته شروع کړی وو د غوي په حکومت کې ول نو څومره ستونزمن تاسو ته بیرون کار کول د خزو په برخه کې یعنی خزي په هغه وخت کې تر وسه پوري چې لا بندیزونه ورس تر بلې پیزياتي کې دغه دار د طالبانو نه او یا د هغه نظام نه هغوی د قیوداتونه څومره تاسو د فشار لاندې راوستي وي
یعنی هیڅ کله آسان نه وو یو ورځ د چې ریال مسافته وي د باندې صحنه او د سړک او د شپخانه صحنه نو دلته کوم سیاست په تیر ته باندې طالب فرهنګ په خاص دي چې اجازه ام اخلي پر بیر دي چې اجازه ام اخلي سوي خو بیا هم مثلا د خپل قیدات پر شي دراوي او کله چې مثلا یو نر د وش سره په یو ډیالوګ کې به ځای او په صحنه کې به ځای د امارتي به وخت وایي چې دا نه دی نو د دې شو سره به یو ځای نه وځي د سګولیدای د سیلیکلې د تا او لښې د جونې ځای د په یو صحنه کې اني کوم داد به ډیر وي او ما ډیر وام د لودې د چې مننن به دا سیریال په پنځم کال کې به باندې کې سبب د خپل او سیریال په باندې کې او خوشبخته هغه تاسو نه بل خبره پای ته ورسېده د وام سره د ډار سره یو ځای د هر څه یعنی امکان یو چې په نیمایي کې باندې امکان یو هر څه امکان د لودې چې طالبانو د یو آزاد دی نن سبا اوس ټول ته معلوم دی چې د کله چې شپه بي داسې سهار د خو راښینې کوم څه چې په خوب کې تل دي سهار راځي په یو اشر دی یو خلق په ظلم کې چې اغان شي زینه دي او یو ځې په فوز حکم لګیږي چې د شزې جاغ او راځي د شزې شزې نه د باندې کار کول ګناه ده درس وایل ګناه دي یعنی خلاص ټول ګناه دی واځي په فوز کېږي کنه د باندې کار وکړي کنه حتى وکړي ګناه نه لري کوم که شزې حتى وکړي لا ګناه نه لري خو د طالبانو ذهنیت نو د تاسو ته څه معلومات درنه توه ایست کله زنه کوم څه چې د دین څخه معلومات نه لري څه د قران څخه معلومات نه لري او یوازې د یو نسل نه بل نسل پنځه وخت منځنه ورته په میراث رسیدلې دي او دی غواړي چې د دین او د اسلام یادونه وکړي زنه د دې خبره منم او هیڅوک یې نه مني نه نړۍ مني نه جهان مني هیڅوک یې نه مني د ماسک راځي پر یو قشر باندې ول پر شی د غواړي ظلم وکړي او د ساي غره چورز یورز اتمن دی لمنځ دی دی اتمن تر کو بکیږي یورز اتمن زمو وطن زمو شې دی دی د قید خلاص دی چې
تاسو وس چیرته یاستې په څه بوخت یاستې ځوان څنګه روان ده وس
زه په لاند تقریبا یو کال کې چې ته واڅخه مې د باندې دنمارک ژوند کومه او فلان د جی پی ټیکنیکوم د ریټر 5 په یو دفتر کې د ژورنالستانو یو اجانس دی د مارکی د فعالیت لپاره څنګه
څنګه مو مسافریته مخه کړله آیا آسان وا وطن پری خودل خپل مسلک خپل کورنۍ د یادونو سره دا ټول پری خودل څومره ستونزمن وو
هیڅ ته آسان نه ده کله چې فکر وکړه چې خپل وطن پریږدي یعنی فکر خپل مور پریږدي خپل د مور جلا کیږي دا خو ماته مې کاته نه وه د هیچا د پاس څوک چې تقریبا اته میلیونه کسان افغانان وو نن د افغانستان څخه بهر ته دي او اروپایي مختلف ملکو کې ژوند زندگی شروع کړې کډوال شوي دي نو د هیچا د پاره په شمول د هیچا د پاره اسانه او خپل د وطن څخه لیرې وځي خو که په وطن کې د ځان امن وو که په وطن کې د کار زمينه د درس زمينه د پیشرف زمينه درته برابر او سي زمزمن هم هیڅوک نه غواړي خپل مور خپل وطن پریږدي کوم تاسو نه زما د پاره څه دي چې د طالبان په هغه د کوچرې په سیریال کې مثال څنګه وکړله خو نه دغه نه وروسته ما ته ژوند کول هلته ډېر ستونزمن ده سو ما ته مشکلاتونه ډېر مختلفه ده چا د خاصه د خپل د کوم نظام چې په افغانستان کې اوس حاکمیت چلیوي او اوس پر ښځو او پر نجونو ظلم روان دی. د دې د خاصه ماته کوم یو لوی مشکل جوړ شي، زه مجبور یم خپل د ځان خپل د فامیل په خاطر وطن پرېږدم او کډوالۍ.
د کډوالۍ او د مسافری د سختیو کړه ته قصه وکړې. په لومړی ورځو کې کله چې مسافر شوې، تر ټولو سخت شی یا سخت ورځ چې تا تیر کړه هغه کومه ورځ وه؟
د ښکار اول ورځ وه چې زه د مارچ تر ورسېدم. دا تبن د نوې ټکنالوژي اروپای ملکو ته د ستیکې بس کور دی، ژوند دی، زندگی دا آسایش دی، آرامی دی، هیڅ نه دی. کله چې تخت د وطن ووځي هلته فکر وکړه چې بل ملک ته ځي، داسې له یو کوچنی چې نوی خپل د مور راپیدا کېږي هغه سې وکاس دی چې نه پر دودې پوهېږي، نه پر فرهنګ کې پوهېږي، نه پر ژبه یې پوهېږي، پر هیڅ چا یې معلومات نه لري او ته خپل د وطن لرې کېږي او راځي داسې یو ملک ته پناهندګي ورکوي. نو اوله ورځ کله چې د مار تر ورسېدم ډېره سخته وه. کوم ځای کې چې ما هلته کمپ وو هلته هېڅ افغانان نه وه، هېڅ څوک نه وه، یوازې زه افغان نجلۍ وم. او کسان چې هلته مهاجر شوي وه د سوریې ملک څخه وه، د اوکراین څخه وه، د مختلفو ملکونو څخه راغلي وه مهاجرین په هغه کمپو کې وه. او ما چې ډېره سخته تمامېدل چې که زما په وطن کې ارامي وي نن به ما دلته څه کړي ول، چې نه مې مور نه مې فامیل سره دي او زه درته یوازې یم، درته یوازې ژوند زندګي کې مخته وړم. اول ورځې تقریبا فکر وکړه زه درې میاشتې څلور میاشتې مې ډېرې سختې ورځې دلته تېرې کړه. یوازې څوک زما دپاره ډېره سخته وه، ډېره سخته چې که څوک مثلا مهاجر کېږي، کډوالۍ کېږي، د خلي فامیل به ورسره وي خامخا، خو دا پخوانه زما سره فامیل مې راسره نه وو، زه یوازې وم. او تقریبا درې میاشتې مې ډېرې سختې تېرې کړې. اوس الحمدلله کله چې درس شروع کړې کار زندګي نه خپل کړه شروع کړله، خپل کور ته راغله، ما خپل په کور کې ژوند څه کوه اوس تېرېږه. خو کله ناکله خپل هېواد پسې وخکان زړه مې تېرېږي، خپله تېرېږم. او ناخداګه دې مې د زړه پلاستیکي پوښ ورته وایي، زه مې بېرته پوښ کې ژاړم.
د وطن کوم شي پسې ډېره زیاته خفه یې؟ لکه ځینې وخت ځینې انسانان ځینو خاصو شیانو پورې ورتړلي، نو تا ته د وطن کوم شی ډېر زیات یادېږي؟ د وطن هر چې
د خاورې شروع تر هر څه پورې سړی چې خپل د وطن لرې شي د هر څه پسې زیاتېږي. د وطن د یو ډبرې حیثیت چې ټوپې پسې لاسه دی هغه څه وي. وایم هغه ورځ زه پر سړکو لسم خپل وطن کې افغانستان کې پر سړکونه وګرځم، په بوټ کوټ کوڅو کې وګرځم، په بازارو کې وګرځم، او رستورانتو کې وګرځم، خو په هر ځای کې زه غواړم په پارکو کې وګرځم. یعنې ډېره ډېره څه وایم، هغه شایسته شایسته ځایونه د افغانستان، اته فریح ځایونه د افغانستان واقعاً هرڅه پرې فکر کې یم. نورم تېرېږي، نورم د چا زړه پسې تنګېږي. هېڅ نه سم وایي چې زه وایم چې څه شي پسې زه نه یم دغه څه، یو خلاصې د هر څه پسې زه دغه څه یم.
شګوفه جانې، په ژوند کې انسان د ماشومتوب تر لویوالي پورې انسان له ښو بدو خاطرو سره تړلی، داسې کومه خاطره ستاسو په ذهن کې شته؟ د کاغذ کار په برخه کې، که د درس په برخه کې، یا تا که د کډوالۍ برخه کې، چې کله مو په یاد شي یا مو ډېره وزړوي یا مو ډېره وخندوي؟
یوازې مې په ژوند کې ډېر څه ورهي، هغه مې خور مې ده چې خدای دې وبخښي، په سرطان ناروغۍ اخته وه او ډېره وځورېده، په دې مریضۍ کې ډېره زیاته وځورېده. اوس کوم وخت کې چې هغه وه ډېر د امکانات نه وو چې په هېواد کې د هغې عملیات وسي، هغې ته رسېږي وسي، د هغې مشکل حل شي. نو ډېر پر هغه ته ویرېدم چې هی کاش هغه وخت کې داسې زه په کوم مقام کې وای، زما د لاس کوم ته راغلي وای چې ما کولی شي خپل د خور تداوي وکړم، هغه نن به راشاد ممکن راسره وای. نو خوشحالي
که
د ګل چهره سریال کومه جالبه خاطره در په یاد ای زه پویږم چې دا د سب په وخت کې هر لحظه ډیره جالبه وی نو که دا سی جالبه خاطره د دې سریال مو په ذهن کې راته وی
د ګل چهره سریال خاطره خدا دون نتیری دی هر ورځ چې تیری دی یو ارسان چې سب کېدل یو اتمنه یو جالبه برخه دلوزه تر هر څه د ما د شي په اوري ورځ شنه پوری ورځ کله چې از ما ورځ جواد راځي ما مور اخلي ما د خوښه لاس په لرګي دا ری لاس پوشيږي دا خپل لاس جاري ما دا سر کې دا کې د ما ورور ته نږدې دي چې خاله ملکه چیشنو دسو تا چیشو دا یا اویل که از ما خواهش بخلی ده داغه یو نظری چوتی لری پسار که ویشتیان لری نو دا ویشتیان نیزی روشکی دا ویشتیان چیزی روشکی او مور می پجرا و تخ که التناسی دا و سر تی ولادم که امور مجر خواهد دینن داغه و رسی رسی کل حد سمیشه نو پا داغ وقت که جواب یور می اتخ سرزی او ملکه مور غواری از دو چوتی دور پسار